قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته ستړي مشي زاستا سو قربا ګل ایازم وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان په اړه د جرمني خار بون کې جوړیدونکو کانفرنس او په دې کې د پاکستان ګډون نه کولو پریکړې د قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیډنې اوریدل شي خو درس نه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د شاهین بنيري نورو
لومبه مهم خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیرولو باندې هم بندیز لګولې ده د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویری د هیواد فوج ته د هر ډول يرغل په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړی شوی ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې پورز بون ته رسیدلې ده او د برتانیې د حکومت لخوا له هیواد استل شوی رانی ډیپلوماټان تهران ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیرولو باندې هم بندیز لګولې ده د خیبر ایجنسی یو پولیټیکل چارواکي جواب شیر افریدی مشال ریجو تویلی لوړ پړو چارواکو د امرځ کور کړی دي چې فکر کوي تل په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو ته ورکول کیږي
او موږ ته دا آرډر ده چې دا ټس ټانکي دې بیرته واپس کړو ډیزل دی پېټرول دی افغانستان څخه تل مخکې کنه نو په دا وجه باندې بس اوس حکومت آرډر ده چې دا واپس په واپس کړو روانه تر خمل روانه یو به خبر ته بیرته واپس دا تقریبا چې رواني خو ټوټل 68 ټینکر دي 8 متر ټینکر دي
بلخوا د پاکستان د تیل وړونکو د اتحادیه ویان اسرار احمد دا خبره ردوي چې ګواکې د تیل ناټو ځواکونو ته ورکي د ترڅنګ امریکا ویلي په افغانستان کې د دوی ماموریت ډیر مهم دی او دوی به پرې نګدي چې د سامان لوجې د دوی دا ماموریت اغیزمن شي د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان کیپټن جان کیربي خبريالانو سره د خبرو پر وخت له پاکستان څخه په دې برخه کې د همکارۍ هله او خودله
مونږ یقینا چې دغه لارو په بیرته پرانستو کې د پاکستان همکارۍ ته سترګې په لار یو له دې وینا سره سم به زه دا ووایم چې لوجستیکي مسلې د بدیلو لارو چارو او انتخابونو پورې مربوطې دي او مونږ یقینا چې کار پیل کړی سو معلوم کو چې کوم لار تعقیب کو زه به یو خبره کوم هغه دا چې مونږ په افغانستان کې یو ډیر مهم ماموریت لرو او مونږ به دا یقیني کوو چې دغه ماموریت د بریا لپاره چې زموږ ځواکونه سسیستا او کله هم اړتیا ولري ورته ورسو
د پاکستان حکومت تیر ونه د ناټو لخوا په مومندو کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه د بمبار وروسته افغانستان ته د ناټو لپاره پر تیل بندیز لګولې ده د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د هیواد فوج ته د هر ډول يرغل او د سرحدونو د خلاف ورزي په پوره طاقت سره د جواب ورکولو حکم ورکړی شوی دی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډې ته د خبرو پر وخت یوسف رضا ګیلانی ویل پاکستان له امریکا مرسته نه بلکې د دې هیواد د خود مختاره او سلامتۍ درناوی غواړي د فوج د مشر اشفاق پولیسکیانی لخوا د دې حکم په اړه د جمعې په ورځ د پارلمان د قومي سلامتۍ د کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ډاکټر فردوس عاشق اوان خبريالانو ته صدا سي ویل
دوی هغه اختیارات چې لوی درسیز خپلو پوځي قمندانانو ته په خپله شیوه ورکړي دا د عملیاتي ستراتیژي ده دا د پوز داخلي ستراتیژي ده هر اقدام چې به دوی کوي ستاسې د ملي حاکمیت د ساتنې او د ځمکني بشپړتیا د یقیني کولو لپاره وي موږ به د دې ملاتړ وکړو
خو د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې هر هیواد د خپل دفاع حق لري او دا حق امریکا ته هم ترلاسه دی د برتانیا د حکومت لخوا له هیواد استل شوی رانی ډیپلوماټان تهران ته رسیدلی دي د ایران ایرنا خبری ایجنسی وایي سربیره پر دې حکومت د ډیپلوماټانو د هرکلی له مراسمو سره مخالفت ښوولی و بیا هم نږدې یو نیم سل کسانو د مهرآباد په هوایي ډګر کې د ډیپلوماټانو هرکلی وکړ د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د چرشنبه په ورځ ایرانی ډیپلوماټانو ته په 48 ساعتونو کې له برتانیا څخه د وتلو حکم ورکړو تر دې ورځ مخکې په تهران کې د برتانیا سفارت د مظاهرچانو د برید وروسته تړل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په شام کې د مظاهره کوونکو د ځپلو د غندنې وروسته د هیواد تربل هر وخت ډیر یوازې شوې ده هیلری کلینټن زیاتی امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هڅو ملاتړ کوي چې د بشر الاسد د رژیم زور زیاتی را برسره کړي چې دا رنګه د بشري حقوقو له سرغړونکو سره حساب وشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او سلويخت کسيزي شورا په جنيوا کې د قرارداد پاک کې و ډیر شوټونه ورکړو چې عربي ټولنې د امریکا او اروپایي ټولنې ملاتړ کړی دی. روسیې، چین او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سلور غړو د قرارداد په مخالفت کې وټونه ورکړل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ بون ته رسېدلی دی. د بون کانفرنس په اړه پرون جرمني ته تر روانېدو مخکې د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو له ټولنې سره په کتنه کې نوموړي وویل د بون کانفرنس تر ټولو لوی هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له کال 2014 وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی همداراز وویل چې دی به د بون په کانفرنس کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګډو لاسته راوړنو، د سولې د بهیر او له نړۍ سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر پر اسرائیل، ترکی، مصر او په منځني ختیځ کې د خپلو نورو امنیتي ملګرو سره د اختلافاتو د ختمولو غږ کړی دی. په واشنگتن کې یو تھنک ټینک ته د وینا پر وخت لیون پنیټا وویل په سیمه کې د یهودي ریاست مخ په زیاتېدونکي یوازیتوب پریشانه کړی دی. نوموړي د اسرائیل پر مشرانو له فلسطین سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د لا نور څه کولو زور ورکړی. هغه له پنیټا د منطقې د استحکام او د اسرائیل د امنیت د ساتنې په لړ کې د امریکا په کوششونو ټینګار کړی دی. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې شاین بنیری وړاندې کول. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه د انټرنیټ د لاري www.mashalradio.com باندې کتلې، اوریدلې او لوستلې شئ. د پاکستان خامی سلامتیا کمیټې د بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړې پخلې کړې. د سیمې چارو کارپوه اجاز خټک د پاکستان د فیصلې په اړه وایي
بهر کېدل ډیپلوماټیکلی پاکستان لپاره به نقصان وي، ګټه په دې کې نشي کېدی. تو خپل زور وخواه، احتجاج وکړه، هلته موقع عمل نه بهر کېدل پوزیټیو فیصله نشي کېدی.
افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د روان کشالۍ د حل لپاره د گاونډیانو رول ډیر زیات مهم دی.
دا په دې معنی ده چې که پاکستان همکاري ونه کړي او په افغانستان کې د روانو هلو ځلو پر ضد خپل کار جاری وساتي نو دا بهیر به ډیر وخت واخلي.
پاکستان د ناټو سپلای د تړلو وروسته اوس افغانستان ته شخصي تیل وړونکي ګاډي هم په تورخم پوله ایسار کړي دي. یو ډرایور وای
دا پرویټ ډیزل وړو ولا بس را واپس یکړو بارډر نه لاندې تورخام نه نیټو تیل نه پرویټ دی یار مونږ یو کال نه چلیګو او پرویټ تیل دی چکه نه مورکه حکومت له مغه ورکا.
نن د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مازورانو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په خبر کې یو کس چې د دواړو لاسونو نه مازور دی وای
دا ما ور کوډی ور کې سي مشمان دې کې هغه یې مې ذکرې کو سر دې کاونه کوم خو سر دې چمچ سره خوراک کولې چې ما خو مانی دې چیس کولې چې ما کو سر دې کاونه کولې چې ما
د دین علاوه نور رپورټونه هم لرو او ریدلې مهیروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبري غړی ته غوږی د دې خبرونی لومړی رپورت. د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 15 منیټه د جرمني په بون کې د نړیوال مشران د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کې راټولېږي. دا غونډه د طالبانو د حکومت له ختمېدو وروسته د بون د لومړی کانفرنس لس کال وروسته کیږي او پکې به په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو سره د خبرو او د اقتصادي پرمختګ په اړه خبري وشي. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري.
د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر فردوس اشکاوان وې چې کمیټې د هغې ټولو پریکړو منځوري ورکړې ده کوم چې دفاعي کمیټې او حکومت کړې دي. فردوس اشکاوان وې
ایسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے منہ توڑ جواب دینے کے لیے اب ویکنسی کی پالیسی میں نہیں جانا.
دا وی چی منگ باوز دا قسم یرغل او جارحیت دا مقابلے او جواب اور کولو دا پارا دا انتظار نہ کار نہ اخلو. منگ دا خپل ملکی سلامتی او استحکام دا پارا دا نورو پوینا او نظریہ نشو چلے دے. زمنگ دا پارا تر ٹولو اہم پاکستان دے. دا دے دا پارا چی کابینے بون کانفرنس کے دا گڈون نہ کورو کما پریک لکڑے وا دا شان دا شمسی ایئر بیس خالی کولو او دا ناٹو سپلائی لارے بندولو دا دغه ټولو فیصلو پخلے کړی شوی دے دا سلامتی کمیٹے او دا فیصله هم شو چې موږ خپلو کې هر څومره سیاسي او نظریاتي اختلافات لرو د هغې باوجود به د پاکستان مقدمه په شریکه سره کوو.
نظریاتي تقسیم ہوتے ہوئے بھی ہم سب یکجا ہو کے پاکستان کا مقدمہ لڑیں گے.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د دفاعي او پوځي چارو کارپو پو او د پاکستانی پوز پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر مومن د کمیټې د فیصلو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې په پاکستان باندې د فیصلو واپس اغستو د پاره سفارتي دباو زیاتول شي. دی وایي
په بون کانفرنس هغه انګریزي کې مطلب دی چې ایت واز بون لیس، په دې چې هغه وو د افغانستان د امن او د مستقبل له عمل د پاره هغه کې خو طالبان سناخلي، هغه کې پاکستانی سناخلي، او په کار دا چې د دې نیبر چې دی پاکستان ډیپلوماټیک مینور یعنی د سره سفارتي تعلقات دومره وګد کی چې روس هم په دې قائل کی او چین هم قائل کی او ایران خو دې دې قائل چې په دې کې سوا نخلي، نو د دینه په ټوله غمی ټو زیات بون کانفرنس با یو قسم لا بیمانی پاتې شي.
ولې بل طرف ته د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې مشر اجاز خټک وایي چې د پاکستان د ناتو یا امریکې نه سګیلی وی هغه په خپل ځای، خو بون کانفرنس کې با تر سلو پورې تنظیمونه او ملکونه ګډون کوي، باید چې د پاکستان هم ګډون کړو چې دا شان دوی خپل خبره په دومره لوی فورم راپورته کړی و. اجاز خټک وایي
ما خیال دی بنا بهر کې دی ډیپلوماټیکلی پاکستان لپاره به نقصان وی ګټه پدې کې نشي کېدی، ته خپل زور او خایا احتجاج او الټا موقع خو عمل نه بهر کې دی پروسس نه بهر ما دا خیال دی عقل مندانه او پوزیټیو فیصله نشي کېدی. او بل پاکستان باندې کې دا اسمی یو نیگیټیو پرسپشن دی چې پاکستان په افغانستان کې دلته امن نه غواړي، خلک وایي چیرې د امن کوشش ځان بهر کو.
د ذکر وړ ده چې بون کانفرنس با د روانې میاشتې په 15 نیټه د جرمني په ښار بون کې کیږي چې پکې د افغانستان د امن او راتلونکو په اړه اهم پریکړې کیدی شي، او د دې کې د ګډون لپاره مختلفو نړیوالو لارښودانو د پاکستانی وزیر اعظم او خارجه وزیر سره رابطه هم کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو بخنه غواړو د رپورت په سر کې مو تاسو ته ویل چې دا رپورت بشیر غواخ تاسو ته وړاندې کوي د بون کانفرنس په اړه، خو دا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل چې د پاکستان قومي سلامتیا د پارلماني کمیټې د بون کانفرنس کې د ګډون نه کولو او امریکا نه د شمسي هوائي ډګر خالی کولو د پریکړې په خلی په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. اوس بیا هم په همدي موضوع کې پاتې کیږو. د دسمبر په 15 نیټه د جرمني په بون کې د نړیوال مشر د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کې راغونډیږي. دا غونډه د طالبانو د حکومت له ختمېدو وروسته د بون د لومړی کانفرنس لس کال وروسته کیږي. په دې اړه نور تفصیل اورو د بشیر غواخنه.
کله چې د نړۍ مشران تیر ځل په بون کې د افغانستان په اړه سره کېناستل، نو هغه وخت په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې له بریدینو یوازې څو میاشتې تیرې شوې وې. هغه مهال د طالبانو حکومت ړنګ کړل شوی و، اوسامه بن لادن په تیښته و او افغانستان د ترهګرۍ د ځالې له جوړېدو څخه وساتل شو. دا ځل یو ځل بیا په بون کې د خواوشان نویو هیوادونو مشران د افغانستان په ځینو ډیرو مهمو مسلو خبرې کوي. یو دا ده چې نړیواله ټولنه په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته څرنګه خپل ملاتړ جاري وساتي، خو څېړونکو وایي چې د بون په کانفرنس کې د پاکستان نه موجودیت ښه خبره نه ده. پاکستان په مومندو کې د ناټو په بمباری کې د چلی رشتو پاکستانی پوځانو د وژنې له وجې بون کانفرنس کې له برخه اخیستلو انکار کړی دی. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیزاد وایي چې د رواني کشالې د حل لپاره د ګاونډیانو رول مهم دی.
په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د ګاونډیانو ملاتړ ډېر ضروری دی. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د راوستلو خبرې کیږي، دا په دې معنا ده چې که پاکستان همکاري ونه کړي او په افغانستان کې د روانو هلو ځلو پر ضد خپل کار جاري وساتي، نو دا بهیر به ډېر وخت واخلي.
بون کانفرنس کې بعد طالبانو سره د روغې جوړې په اړه هم خبرې کیږي، خو طالبان لا وارد مخه په کانفرنس کې د برخه اخیستلو خبره رد کړې ده. د 2001 کال په لومړی بون کانفرنس کې د شو پریکړو په نه عملي کېدو څېړونکو نیوکه کوي. د افغان پارلمنت غړی عبدالجبار قهرمان وای
تاسو پر دې باندې د ملت چې شوبه خو دې راته جوړ کړ، مرسته دې وکړل، شکه شکه وشتې مراکه شه چوکۍ دې مراکه بل دې مراکه، ولې په تاسو باندې چې د برق د انجنیر پر ځای باندې د الټا کمانډان کښیناوي، یا دې د کمانډان پر ځای باندې د زراعت سړی کښیناوي، اصلا نقص چې موږ ته را جوړ شو، مشکلات سره چې مخامخ شو، کني سیلاب غوندې امکانات ځای وخت دې ولستې ټوکی کرا کم کې وای د یو چا د ضرورت لمخي پر دې سیمه باندې یو په اصطلاح باندې یو بحر را سپور شو. ولې زموږ خلکو په کت یوه استفاده ډېره لویه وکړل چې د ځان دپاره شخصي دغه توازن حتی خراب کوي. یو تعداد خلک یې دومره سیخ کړل چې در پزه یې وستوهېږي، د خپلو پیسو لیونتوب حتی د اصولو دپاره هیڅ وخت دوی غاړه نه ږدي، د یوویشتم قرن واقعیتونو ته غاړه نه ږدي.
خو د ولسمشر کرزي او مشاور محمود حکیمی وایي چې د بون د لومړي کانفرنس ډېرې پریکړې عملي شوې دي او د راتلونکي بون په یو ورځني کانفرنس کې به ځینې نورې مهمې پریکړې وشي.
بشیر غواخو چې د افغانستان په اړه جوړیدونکي بون کانفرنس په اړه رپورټ وړاندې کولو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621،
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو، امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان د ناټو د هغه بریټ په پلټونو کې برخه ناخلي چې سلوریش پاکستانی سرتیری وژل. د هغوی په وینا پاکستان ځکه له دوی سره په پلټونو کې برخه ناخلي چې پلټنې به د مومندو په قبایلي سیمه کې د رامنځته شوي پیښې پړه پر پاکستانی فوج واچوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع د وزارت په یو معلومات ورکوونکي غونډه کې د یاڅوي وزارت ویاند جارج لیټل ویل چې امریکا له پاکستان څخه غوښتي دي چې د مومندو په قبایلي سیمه کې د رامنځته شوي پیښې په اړه په پلټنو کې د ورسره برخه واخلي، خو پاکستان تر اوسه دا لاره غوره کړې ده چې په دې پلټنو کې به برخه نه اخلي. په عین حال کې د امریکا د فوج چارواکي وایي چې پاکستان که څه هم په پلټنو کې برخه نه اخلي، خو له افغانستان سره پر پوله له افغان او نیټو چارواکو سره د ملګرتیا په مرکزونو کې خپل استازي ساتل دي. د امریکا دفاعي چارواکو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پر افغان او نړیوال ځواکونو برید شوی وو او دوی له پاکستاني پوځ څخه پوښتلي چې په دې سیمه کې خود دوی سرتیری نسته، او د پاکستان پوځي چارواکو ورته ویلي وو چې په دې سیمه کې دوی سرتیری نه لري. خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې امریکا دوی ته غلط ځای ښودلی و. بل پلو د امریکا د دفاع چارواکي دا نه مني او وایي چې پاکستان په پلټنو کې ځکه برخه نه اخلي چې بیا د دې پیښې پړه د دوی پر پوځ ثابتېږي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د نیټو د یو ویاند کارستین جیکبسن له خولې لیکي چې د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو د هوایي برید په اړه پلټنې به شایي چې د دسمبر ټوله میاشت واخلي. د هغه په خبره په دې پلټنو کې د پاکستان ګډون د دې لپاره ضروری و چې پلټنې هر اړخیزي وای. خبري اژانس لیکي چې دې پیښې د پاکستان او امریکا ترمنځ وار له مخه خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړې دي، او په افغانستان کې روانې جګړې او له هغو افغان طالبانو سره د خبرو اترو بهیر ته هم خطر مخامخ کړی دی چې عموما په پاکستان کې پټنځایونه لټوي. اژانس زیاتوي چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارت او چارواکي په دې اړه هیلمند دي چې له پاکستان سره به اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. ایسوسییټډ پریس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مارک ټونر له خولې لیکي چې د پاکستان او امریکا په دې کې ګټي سره شریک دي چې د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله د سختدریزو ډلو د ځپلو لپاره په ګډه کار وکړي، او د هغه په خبره په دې کې د مرستې لا ګړندې کول پکار دي.
بوریوال کاکړو چې د امریکایي چارواکو له خوا ویل شوی پاکستان د ناټو د هغه بریټ په پلټونو کې برخه ناخلي چې څلوریش پاکستانی عسکري وژلې بو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي چې په مومندو ایجنسۍ کې د ناټو د بمبارۍ نه پس د پاکستان حکومت او فوج پر لپسې جذباتي پریکړې کوي چې ښایي وروستو به ورته ښې پای ونه لري. ورسپانه لیکي د دې پیښې په اړه باید د عام سړي او د فوج د جنرالانو په سوچ کې فرق موجود وي، او هر پریکړه باید په غور او فکر سره وشي. نجیب امیر دا مقاله لوستلې او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
اکسپرس ټریبیون ورسپانه د پاکستان د پوځ د سرلخکر روستۍ سرګندونې راخیستې چې وایي که د پاکستان په خاوره کې دننه نړیوالو ځواکونو بیا کوم برید وکړ، نو دوی به بې له دې چې پر پایلو یې فکر وکړي ورسره خپلې اړیکې وشکوي. نوموړي پاکستاني ځواکونو ته ویلي، باور وساتئ چې موږ به یرغل کوونکي په اسانه بیرته ستنېدو ته نه پرېږدو. ورسپانه لیکي کیاني خپلو ځواکونو ته دا امر هم کړی چې د هر ډول یرغل ځواب به په پوره ځواک سره ورکول کېږي، او په دې به هېڅ فکر نه کېږي چې پایلې به څه وي، او دا به ورته څومره ګرانه پرېوځي. ورسپانه لیکي د پاکستان د پوز مشر د خبره هم روښانه کړې ده چې د نومبر د میاشتې په 26مه نیټه د مومندو په سلاله سیمه کې د ناټو ځواکونو برید ته ولې ځواب ونه ویل شو. دی وایي دا ځکه چې د نوموړي پوستې سره د دوی اړیکې وشکېدې. وضع روښانه نه وه او د پوز په مرکزي دفتر یعنی جی ایچ کیو کې هم چا د پیښې کره معلومات په لاس کې نه لرل. خو کیانی زیاتوي چې اوس یې د افغانستان په پوله پرتو خپلو ځواکونو ته ویلي چې د دا ډول پیښو پر مهال د خپله چټک غبرګون ښایي او دې ته د انتظار نه باسي چې له مرکز نه ورته څه لارښوونه کېږي. د ده په اند د دې مقصد لپاره دوی ځانګړې وسلې به هم سرحدونو ته استوي. ورځپاڼه د اشفاق پرویز کیانی له خولې دا هم لیکي چې د پاکستان پوز به اوس د دې ترڅنګ چې د ترهګرو طالبانو سره د مقابلې کولو لپاره فکر کوي په دې به هم فکر کوي چې د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو سره څنګه مقابله وکړي. ایکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي دا په هر لحاظ د نومبر د 26مې نیټې د پیښې یو جذباتي غبرګون دی ځکه چې مدني ټولنه په غربي پوله د جنگ په حق کې نه ده او بل دا چې دا ډول پریکړو په ډاګه اعلان دی ولې وشي. خو ښایي دوی به دا کار ځکه کړی وي چې د هغو ګمانونو ځواب ووایي چې د پاکستان ځواکونه د دوی په خاوره د بریدونو مضبوط ځواب نشي ویلی. ورځپاڼه وړاندې لیکي بل پلو د دې پیښې د تحقیقاتو تر بشپړېدو مخکې له امریکایي چارواکي په دې پیښه خپل خفګان ښکاره کوي او دا هم وایي چې دا یوه غیر ارادي پیښه وه او د بمبارۍ نه وړاندې د ناټو په ځواکونو ډزې هم شوې وې. ورځپاڼه لیکي پاکستان د دې پیښې نه پس وار د مخه نازکې پریکړې کړې لکه ناټو او ایساف ته د رصد د لارو تړل، د شمسی ایربیس ته خالی کولو حکم او د بون په کانفرنس کې نه ګډون کول. ایکسپرس ټریبیون د مقالې په پای کې لیکي د دې پیښې په وړاندې د یو عام پاکستانی او د پوز د جنرالانو په سوچ کې باید توپیر موجود وي او په ښه غور او فکر سره باید کومه پریکړه وشي.
نجیب امیرو چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون یو مقاله چې د مومنو جنسۍ کې د ناټو د بمبارۍ وروسته په صورتحال لیکلې وه تاسو ته وړاندې کوله. په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې پاکستان د ناټو سپلای د تړلو وروسته اوس افغانستان ته شخصي تیل وړونکي ګاډي هم په تورخم پوله ایسار کړي او پیښور ته واپس لیږلي دي. دا ځکه چې دوی شک کوي چې دغه تیل په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه کاروي. خو د دغو ګاډو ډرایوران وایي چې د ډېرې مودې راهیسې هلته شخصي پمپونو ته دا تیل وړي او ناټو ځواکونو ته نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل اورو د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نه.
د خیبر پولیټیکل چارواکو افغانستان ته پرایویټ یا شخصي پېټرول او ډیزل وړونکي یو شمېر ګاډي هم د خیبر درې په لار او په تورخم پوله رایسار کړل او پېښور ته یې واپس ولېګل. ځایي پولیټیکل انتظامیه وایي چې د خپلو لوړپوړو چارواکو لخوا ورته امر ورکړی شوی دی چې د ناټو سپلای د بندولو نه پس اوس شخصي تیل وړونکي دغه ګاډي هم ودروي. د دوی په خبره پاکستان حکومت داسې شک کوي چې دغه شخصي تیل په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته ورکول کیږي نو ځکه یې په وړو باندې بندیز ولګول شو. په دې حکله باندې په تورخم پوله دغه ګاډي واپس کولو په مهال د خاصدارو ځواک لاین افیسر زواب شیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي
او موږ ته دا آرډر دی چې دا ټس ټینکې دی بیرته واپس کړو. ډیزل دی پیټرول دی افغانستان له شګون تلل مخکې کنه نو په دا وجه باندې بس اوس حکومت آرډر دی چې دا واپس په واپس کړو. یاره په دا وجه وي روانې تر خمله روانې یو په خبر ته بیرته واپس کړو. دا تقریبا چې روانې خو ټوټل اټه سټ ټینکې دی اټه شپې تر ټینکر دی.
د شخصي تیل وړونکي ګاډي یو ډرایور نعمت الله وای چې دوی واپس کړل خو د ناټو تیل یې نه دی بار کړی بلکې شخصي تیل یې وړل.
دا پرویټ ډیزل وړو ولا بس را واپس یې کړو بارډر نه لاندې تورخام نه نیټو تیل نه پرویټ دی. یار مونږ یو کال نه چلیګو او پرویټ تیل دی چکه نه مورکه حکومت له مغه ورکا تادیکات مورکه واغه پس هم را واپس کړو. ډیر تکلیف سره مخ یو دا پمپونه دی او دا سي پرویټ شیل پمپونه دی.
په دې حکله باندې یو بل ډرایور رستم خان وای
ډیزل هم را بار کړی 30,000 لیټر 2530 دغه سی پک دی باندې چا شکایت کړی چیرې دی کې نیټو مال لاغله پوه شو بالکل نشته دی کې نیټو مال. نو بس موږ وای چې راغلی او بچو لګلی واپس بیا بحال حکومت سره مسله حل کیا بحال شي پوه شو.
پاکستانی چارواکو لخوا افغانستان ته د شخصي تیلو د بندیز په حق لباندې د آل پاکستان آئل ټینکرز اونرز اسوسییشن ویاند اسرار احمد وای چې دې سره به د دوی په کاروبار اثر پریوزي او موږ ناټو ته تیل نه سپلای کوو او باید د افغانستان عوامو ته دغه تیل ورکول جاری وساتلی شي.
حقیقت دا دی چې په دې باندې کاروبار باندې هم ډېر اثر لویږي. هم داسې خبره ده چې د افغانستان عوام سره زمونږ هر قسم رشتې دي، هغه مونږ پڑوسیان دي، وروڼه دي، عزیزان هم دي، او د هغو چې کوم کاروبار دی که زمونږ کاروبار دی ډېر هم سره شریک دی چې هغه پڑوسي ملک دی او هغه سره داسې اړیکې خرابول هر وخت نه دی پکار. نیټ او ټینډر مونږ سره په شاټر کې موجود نه دي، د هغو سپلای سره زمونږ تعلق نشته، او دا تیل که افغانستان عوام استعمالوي نو دا پکار دی چې جاری وي.
یاد دی وی چې د تیر خالی په ورځ په مومندو قبایلی سیمه کې د ناټو ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې پاکستانی امنیتي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو وروسته پاکستانی چارواکو پاکسو لمل کې د خیبر درې او چمن لاره د ناټو د کاروانونو پر مخ وتړله، او په بون کانفرنس کې د ګډون څخه هم انکار وکړ، او اوس یې افغانستان ته په شخصي تیل وړو باندې هم بندیز ولګولو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې اوریدونکو په خبر کې د ټولو قبایلو د ژوندو او حالاتو خکولو او د پدی باندې غور لپاره د قبایلانو یو جرګه وشوه چې مشریه د ماحولیاتو پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان افریدی کوله. دوی د خپلواکۍ نور اصلاحاتو او د بیلی سوبوي د غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل اورو د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه.
په دې لړ کې نن د ټولو قبایلو بېلابېلو ایجنسو سره تعلق لرونکي قبایلي مشرانو یوه جرګه وکړه چې مشوري یې پخوانی د ماحولیاتو وزیر حمیدالله جان افریدی کوله. د جرګې د غړو او مشرانو وفاقي حکومت لخوا قبایلي سیمو لپاره اعلان کړی شوی په اف سی آر کې بدلون او اصلاحات کم بلل، او په کلکه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو ته صحیح پاملرنه وکړي شي، یا خو د دوی له بېله صوبه ورکړي شي، او یا د دوی له خپلواکي ورکړي شي، ځکه چې د ډېره وخت راسي قبایلو سره ظلم او زیاتی روان دی. په دې اخلاق باندې د جرګې د غړو مشال لیډو سره خبره تر وکړي.
زمو نوم مراد سکیو دا چې پولیټیکل اختیارات کوم دي، هغه چې کوم د کم کړی شي او مقبول با اختیار منتخب د پټا کونسل مې لوشي، لہذا موږ د موجوده ترامیمونه موږ له اس قسم داسې حقوق مې لونه شول سوای پولیټیکل پارټي اکټ نه، چې هغه موږ د قبول په حقوقو باندې واډه کارو، موږ پر روایت او موږ پر سم ورو وښ باندې واډه کارو چې هغه سره ختميږي، ځکه چې دغه سره کب کومې سم لیکي چیرې موږ د پر قانون سازي کې دانو دا به موږ قبول تر سره ختم شي. موږ اخیری مقصد خپل صبرو چې کچره په ملک نور صوبې جوړېدل نو موږ خپل قبول قبولستان په نومه باندې هم یو صبر کلیشیا
چموش سغوختل پہ کے صرف 0.001% اصلاحات شوی دی. مشکو غاتل اصلاحات غورو مجھم رائٹس غورو بل دارے چھ دنیا پروسس پر روان وی نو رف طرف تا تول اب گوشی اے دیو جنا اگے تامو شو ویلکم کو چھ سیو یونی میں اصلاحات خوشیا
مخو مخکیلی دی وسوالی چھ دامن سرای او فراڈ کی گی د حکومت طرف نا یو للی پاپ را کول کوشش کئی، او گو کے د ایف سی آر کی کوم امندمنٹ چې بازیش دوی کړو هغه مونږه هغه ټیم کې ویلکم کولو، دکه چې مونږه دغه د باران یو منې ساس کې غنلو کوم کله دوی سوال پاور ریګولیشن هغه نو مونږ په دې پوښو چې یاره د ګورنمنت مونږ ته اس یو فراډ کوي مونږ سره، او هغه د قبایلو نه پرمختګ واړي او نه هغه قبایل خوشاله ساتل واړي.
جرګه کې ناس قبایلانو په قومي اسمبلی او سنټ کې ناس قبایلی نمندګان باندې سخت ټکونه وکړل، او وی ول چې دوی د قبایلو پښتنو لپاره هیڅ نه دی کړی او نه د دوی اواز پورته کړی دی. په دې اخلاق چې کله مونږ دا باجو ایجنسی سره تعلق تنون کې سېنېټر عبدالرشید نه پښتنو کړه، د هغه جواب صدا رنګو
لیکل یو حقیقت هم شته دی، او داغي وجه دا ده چې دی وخت پورې قبایلو ته سیاسي ازادي نه و ملاو، نو کم خلک چې د قبایلو نه راغله دي هغه په ذاتی حیثیت باندې راغله دي، ملکان دي، سو خانان دي، سوبسيدي سوسته دي، نو ما خو امیش د پاره دا کوشش کړی دی چې دغه شی ختم شي، دغه نظام ختم شي، خو کم خلک چې دغه نظام په سپورټ باندې دي شي ته راغلي دي، نو ظاهر خبره ده چې بیا نه غواړي چې دا شی ختم شي، هغه خود دغه یو سهارا اخلي او د هغه په بنیاد باندې هغه پارلیمنت ځان راوستل غواړي.
د جرګې مشر حمدالله جان افریدی وینا وا چې قبایل له یو موټی کېدل پکار دي، نو هله به د دوی اواز خلک کوري او خپل غوښتنې به په تر سره کړي. دوی زیاتوي
دا څه حالات په قبایلو کې روان دي، علاج ګران ضرور به وي، اوګد به ضروري، خو زه په دې خبره باندې یو بلایند فیت لرم چې د بهرني سړی یا د فوج یا د حکومت داغه زما خیال نه دی چې داغه سره د دې خبره به ستریکه یا علاج جی او کئی ام ورسرا او سبا بتا تا ما تا دے علاقو چے کم خلق دیم دا ورا گنڈے او دی تب ہوئی چے ست طریقے کار نو بہتر ادا دا چے دا قبائل پخپلا دا دا پکور کے دا مسئلہ دا اندے بے دا مخنیوے کئی دا نچ دا پنجاب چودری یا دا سن مشر دے یا دا بلز مشر دے دا دے واگداری شی واغ دے دا خبری ہو کی
یادونے والا چے دا قبائلیانو دا خیبر پختونخوا گورنر او فاقی حکومت نا غختن اکڑا چے دا ملت نور برخو پشان دے دوی تا ہم پرمختی منصوبے پیل کری دوی تا دے پہنتنونا تعلیمی ادارے او دا غرنگ نور سہولیات ور کری شی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې شې ودی شاین بونیر را سره په سټوډیو کې موجود دی د هغوی نه بعد د سات مهمو خبرونو سرټکی وورو
د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیل وړلو باندې هم بندیز لګولې ده د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویری د هیواد فوج ته د هر ډول یرغل په پوره طاقت سره د جواب ورکول حکم ورکړی شوی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون کانفرنس په اړه د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره بون ته رسیدلی دی د برتانیې د حکومت لخوا د هیواد استل شوي ایرانی ډیپلوماټان تهران ته رسیدلی دي او د امریکا د دفاع وزیر په اسرائیل له ترکی مصر او په منځنی ختیځ کې د خپل نورو امنیتی ملګرو سره د اختلافاتو ختمولو غږ کړی
شاهین بنیرې او چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کول او اوریدونکو اوس وخت شوې دي د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته د کتنی دا چینن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په ادارو کې سلیکلی په اسلام آباد کې مو د اسلام د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر خبري
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپلې اداري د لانجمن خط په اړه لیکلې دي مشرق ورسپانو خپلې اداري کې لیکي چې صدر آصف علي زرداري او پاکستان پیپلز پارټي لا لکه د تیر وخت پرنګ دي عدالتي معاملې غیر سنجیده نه اخلي او عدالت کې دي د خپل دفاع اړخ خپل پاملرنه راوګرځوي او عدالتي معاملې دي ولستا نه راوړي دا به د دې په حق کې غوروي ایکسپریس ورسپانو د دې لانجمن خط په اړه لیکي چې سپریم کورټ له پکار دي چې دې معاملې په صحیح توګه لټنی وکړي چې دې کې څوک ککړ وو او د دې مقصد سو اداري لیکي چې موږ د عدالت د دې دریض تایید کوو چې ملکی سلامتیا دفاع او حفاظت باندې هیڅ کله سمجوتا نه ده پکار د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم د دې لانجمن خط په اړه خپل دریض صدا سي وړاندې کوي ډان ورسپانه لیکي چې سپریم کورټ له لانجمن خط په حق لا داسې ښکارا او پډاګ بلټنی پکار دي چې کوم به طرف وي او ولستا هر سره ښکار شي چې په سپریم کورټ باندې داسې سوګوتی پورته نه کړي چې غنی سپریم کورټ یو اړخیز فیصله کړی دا جنگ ورسپان خپل اداري کې لیکي چې یو اخباري رپورت کې ویلې شوی دی چې افغانستان کې کارکونکي و پاکستانی انجینران او ملازمین تختول شوی دی اداري لیکي چې د کسانو د یو هسپتال په تعمیراتي پروژې باندې کار کول او دغه وخت په کورونو ته روانو چې و تختولې شو اداري مخ کې لیکي چې تیر وختونو کې هم چې دارنګ پیښ شوی دی پاکستان پر روایتي انداز کې احتجاج کړی دی او کرزی حکومت په هم پدی انداز کې تحقیقات وعده کړی دا خو په عملی توګه هیڅ نه دی اداري اخري کې لیکي چې په دې صورتحال کې پاکستان له پکار دي چې د خپل خاورې او وطنوالو د حفاظت لپاره یو کوټل کړنلار جوړ کړي او افغان حکومت ته هم وایي چې هڅه د پاکستانیانو د حفاظت لپاره کوټل ګامونه پورته کړي اج ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د پیښور های کورټ فیصله د ولس لپاره د خوشحالي زیره راوړي دي کوم کې چې عدالت واپ ډا ته ویلي دي چې د بجلی د بلونو نه دي فیول ایڈجسٹمنت او سرچارج ختم کړي شي اداري وایي چې دا ډېر د بهسي خبره ده چې خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات د اوبو نه بجلی پیدا کیږي خو بیا هم د ګیس او تیل او اضافي لګښت د دې ځای په خلکو اچولې شي او ورسره د بجلی لو شیډنګ هم ډیر زیات وي اداري مخکلي کې چې بل طرف ته کوم خلک لا کوي د هغوی زور هم د دې خلکو نه استلې شي حالانکه دا کار د حکومت و جواب ده او پیس کوي د دې کار نه منی کړی وو خو د حکومت په ځای دغه کار عدالت وکړو اداري اخیری کې وایي چې د جواب ده ملازمینو ته هم په یو حساب ویډیا بجلی ورکول شروع شو نو دې سره به هم بجلی پغلا کې تر ډېر حد اب کمی راشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې درته نن د افغانستان د بون غونډې او ایران د او د ایران د اکمی پروګرام پر ضد د اسرایلو د ممکنه برید په اړه د دوه خبرونو اکانومیست مجله او ټایمز ورسپانې مطالب لرو. حسیب شهید یې درته غټ کې وړاندې کوي.
راتلونکو اونۍ باندې افغانستان د راتلونکو په اړه په بون کې یو نړیواله غونډه جوړه شي. دا غونډه به ټیک لس کال وروسته د بند د لومړۍ هغې غونډې وي چې په نړۍ کې د تر ټولو کمزوري هیواد د ثبات، دیموکراسۍ او قانون حاکمیت لپاره لار هواره کړه. اکانومیست لیکي د لومړي ځل لپاره به په دې غونډه کې افغان مشرتابه د هیواد د ورو پرمختګ په اړه یو څه ووایي. دا اونۍ په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د انتقال یا امنیت سپارلو دویم پړاو هم اعلان کړی شو. اکانومیست مجله زیاتوي مهم ازمایښت دا دی چې آیا افغان پولیس او ملي اردو به د هیواد امنیت وساتلی شي او که څنګه. لیکنه د جنرال آیلین په حواله زیاتوي چې پوسته دومره سیمه ییز ملاتړ ترلاسه دی چې دښمن به یا جګړه پرېږدي یا به خپلو کورونو ته ځي. اکانومیست خپرونه وړاندې لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال معصوم صادقزی چې د دې شورا د بشر برهان الدین ربانی د وژنې پر مهال ټپي شوی و، په دې باور دی چې دغه شورا ځکه په نښه شوې ده چې دوی د طالبانو ملاتړو ته یو ګواښ و او دا هغه څه دي چې په ښکاره توګه پاکستان ته اشاره کوي. صادقزی په خلیجي هیوادونو ممکن قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو کېدو ملاتړ کوي. دی لکه د نورو افغانانو په څیر وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره باید دوی یو ادرس یا پته ولري. د استدلال کوي چې په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره اورپکو د جګړې لپاره بل کوم دلیل یا پلمه هم نه پاتې کیږي. ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د اتمي پروګرام په اړه لیکنه لري. په څو اونیو کې د ایران په اتمي یا میزایلي تاسیساتو کې دوهمه چاودنه هم وشوه، خو ایران دا نه مني او ادعا کوي چې دا تصادفي پیښې وې او دا هغه څه دي چې د اسرایلو د دفاعي چارو یو چارواکی د جګړې یو نوی ډول ګڼي. ټایمز ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې دوی په اصفهان کې د ایرانیانو دا ادعا چې چاودنه په اتمي تاسیس کې نه بلکې نږدې سیمه کې شوې رد کړي، خو د دې چاودنې د زیانونو په اړه یې څه ونه ویل. لیکنه زیاتوي دا چې اسرائیل به کله او څنګه په ایران باندې بشپړه حمله کوي په دې اړه لا اسرائیلي چارواکي بحث کوي. دوی ویلي په دې برخه کې د لویدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او برتانیا ویلي دوی نه پوهیږي چې اسرائیل به ایران ته خبرداری ورکړي او که څنګه. لیکنه زیاتوي چې په دې برخه کې د ایران پر د عمل باندې هم انګیرنې روانې دي. جرمني وویل چې په هغه څه پلټنې کوي چې ویل کېږي ایران د امریکا پر پوځي تاسیساتو د برید کولو پلان لري. ټایمز ورځپاڼه لیکي د اسرائیلو د پوځي استخباراتو پخوانی مشر میجر جنرال آموس یادلین ویلي چې ایران په 1300 کې د 500 بمونو د جوړولو لپاره کافي مواد لري.
اوریدونکو یو نړیوال موضوع هم ستاسو لپاره لرو. د ملګرو ملتونو د بشري د حقوقو ادارې له نړیوال ټولنې غوښتي سو د سوریا ولس پر وړاندې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د زور زیاتی د ودرولو په لړ کې خپلې هڅې ګړندې کړي. په عین وخت کې چین او روسیا له بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمه په سوریا کې له بهرني مداخلې څخه خبرداري ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل د هارون باچا پر رپورټ کې ورو.
د جمعې په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د ادارې لخوا بدل شوې د سوریا په اړه یوې بیړنۍ غونډې ته د یادې ادارې مشر نوی پله وویل چې په سوریا کې د 13 مارچ د میاشتې را په دې خوا د هیواد د پوځ د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې څه د باندې 4000 مظاهرچیان وژل شوي او شاوخوا 1400 نور بندي کړل شوي دي. نوموړی د سوریا د ځواکونو د 13 په یادولو له نړیوالې ټولنې وغوښتل سو له سوریایي وګړو څخه د دفاع په مقصد چټک او اغیزناکه ګامونه پورته کړي. د کمیشن پر راپور کې د سوریا د واکمنو مقاماتو لخوا په پراخ او سیستماتیکي ډول د بشر د حقوقو او بنیادي ازادیو څخه د سرغړونو مستند معلومات ورکړل شوی دي چې پکې د ماشومان د وژلو، د مظاهرو پر مهال د خلکو د ټکولو او وشتلو، د بې اصوله بندي کولو، د بندیانو د شکنجه کولو او ورسره د ناوړه سلوک د دوی کړنې شامل دي. نوموړی د غراز په خپل سرګندونو کې په سوریایي رژیم په بندیخانو کې د نارینه او زنانه قیدیانو ترڅنګ د ماشومان پر ضد هم د جنسي تیریو کولو تورونه پورې کړل. مېرمن پلی د سوریا په اړه د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د کونسل غونډې ته وویل چې د دې هیواد د تاوتریخوالي په پیښو کې تر دې دمه 300 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی او خبرداري ورکړل چې کچرې سوریایي ځواکونه د ولسي وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کولو منع نکړی شي نو د دې په خبره چې دغه هیواد به د کورنیو جګړو په اور کې راګیر شي. نوموړی البته د هغو اقداماتو په اړه چې د دې ادارې نړیوالو طاقتونو ته د سوریا د حکومت پر ضد کولو لپاره وایي کوم تفصیل ورنکړ. د رایټرز اجانس د راپور تر مخه د غربي نړۍ مشرانو په دې ورستیو کې لکه په لیبیا کې چې د ناټو په مرسته دغه هیواد رژیم ړنګ کړل شو، په سوریا د ورته اقدام له وړاندې سره علاقمندي ونه خوده. باید وویل شي چې امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیه او د عرب لیګ غړو هیوادونو وار له مخې په سوریا اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل ځانګړې غونډې ته په خپل وینا کې په دغه اداره کې د امریکا استازي ایلین ډونه هو له سوریایي ولس سره د نړیوال ټولنې د کلکې ملګرتیا د ډاډ په ښکاره کولو د سوریا په حکومتي واکدارانو غږ وکړ سو د خپل خلکو د بشري حقوقو د چکولو لړۍ ته د پای ټکی
کېږدي.
د سوریا خلکو ته زموږ پیغام ټینګ او روښانه دی. نړۍ ستاسو تر څنګ ولاړه ده او موږ به د روان تشدد په ترڅ کې په تاسو راغلي ستاسو بد ورځ لپامه ونه غورځو. سوریا حکومت ته مو پیغام دا دی وخت راغلی چې د خپل خلکو له بشري حقوقو څخه له رسوایۍ ډکې سرغړونې ودروي او یو خواته شي سو په سوریا کې یو سولیز او دیموکراتیک انتقال ته لاره هوار شي. بلې خواته چین او روسیا چې دواړو هیوادونو د سوریا د تیلو په سکتور کې ستره پانګونه کړې، د جنیوا د 13 ورځې په غونډه کې ګډون کوونکو استازو یې د سوریایي وګړو د بشري حقوقو څخه د دفاع په پلمه د دغه هیواد پر ضد د کمپوزي اقدام له کېدو څخه خبرداري ورکړ. یادو هیوادونو وار له مخې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې وړاندې کړل شوی د ولسمشر بشر الاسد د رژیم د کړنو د غندنې قرارداد ویټو کړی دی. رویټرز اجانس د بشري حقوقو په کونسل کې د روسیې د استازي ویلری لوشینن کړي خبر راغستی چې وایي مونږ خبرېږو چې بهرني طاقتونه هڅه کوي د سوریا شخړه ګرم وساتي. نوموړی زیاتوي چې په سوریا کې فعاله وسلوالې او ترهګر ډلې له بهره تنظیمېږي او پیسې او وسلې ورته ورکول کېږي. اجانس دغه راز په خپل راپور کې د کونسل په غونډه کې د سوریا د استازي فیصل هموئی د توندو او تیزو سرګندونو ذکر هم کوي چې وایي چین، روسیا او کیوبا یې حمایت وکړ. نوموړي راروان میلادي کال د سیاسي اصلاحاتو د معرفي کولو د رژیم پلان ته اشاره وویل چې د سوریا مسله به په خپله سوریایان هواروي. یو زیاته کړه چې د سوریا پر ضد د کونسل قرارداد به نور هیڅونه کې خدا چې په لا ډیرو تیلو د اور د لګیدو لامل به جوړ شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د لانجمن خط په اړه د جمع کړی شوی درخواستونو حکمنامه تیر ماښام د جمعې په ورځ جاری کړی ده چې پکې ویل شوی د ککړ کسانو پر ضد کچري دا ثابت شو نو د آرټیکل شپږم تر لاندې کاروایی کیدلی شي. د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار په دې اړه سوی اورو د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
د سپریم کورټ آف پاکستان د خبر پاڼې تر مخه سپریم کورټ د لانجمن خط په حواله د جمع کړی شو درخواستونو لیکل شوی حکمنامه جاری کړی ده. په لسو صفو باندې مشتمل لیکل شوی حکمنامه کې ویل شوی دی چې څوک هم په دې لانجمن خط کې ککړ ثابت شو، د هغوی پر ضد به د آرټیکل شپږ تر لاندې قانوني کاروایی کولی شي. د قانوني چارو تجزیه کار بیرسټر باچا مشال ریډیو ته د آرټیکل شپږ په حق له وویل چې لومبه ځان په آرټیکل شپږ په هول پکار دي. نوموړي د دې آرټیکل تشریح سداسي وکړه.
آرٹیکل سکس کا تاسو الفاظ ہو رہے ناگا وہی کسوپ ہم د طاقت پر استعمال باندھ یا د طاقت نمائش باندھ کار کئی طاقت آگے باندھ دا آئین ختمی آئین ایبروگیشن کی نو اگا تن چکم دے اگا باندھے دا آرٹیکل سکس دا دے اطلاق بپی کی گی اور دا چکم دے دا پر غدارے کے راز نو آگے باندھے دارے مقدمہ بچلی گی اور سزا بچکم دے ورکوی کی گی دا غدارے سزا چکم دے نو آگا سزا موقتا.
بیرسٹر باچا زیادہ کڑا چی دا آرٹیکل شپگ عملی کولو اختیارات دا حکومت سروی نو سنگ با وکڑیشی چی حکومت پزان دا عملی کڑی.
آرٹیکل سکس دلان نے کاروائی چی کم دنو آ حکومت شروع کی دوم دماغ پل خیال دادے دا اوس چی دا میمو گیٹ تا کم سلسلہ روان دا دماغ پل خیال دائے چی کدا آرٹیکل سکس الفاظ تا مونگا او گرو پا دی میمو گیٹ باندے ما تا دا سے زدیر احترام سر دا خبر کم خما تا پا کدا آرٹیکل سکس اطلاق نخ کر کدا ہرچا خلافی دا پیپل پارٹی حکومت دے دا دی مشیران دی نبیا پا کدوین دا خبر راشی دا ما دماغ پل لگ ریزرویشن دی دا زمونږ سپریم کورٹ چې کوم دا حکم وکړو د دې احترام سزاوي مې چې ما ته دا حکم چې کوم دی نو لګ دا سي د دې شرط رسول ما ته لګ ګران ښکاري.
د سیاسي چارو تزیاکار عقیل یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې ښکاري دا سي چې د موجوده حکومت خلاف یو لوبه روانه ده.
کوم مجموعی صورتحال سیاسی او ریاستی او د ریاست چې کوم طاقتور ادارې دي دا چې کوم حالات دي یا دا چې کوم پالیسیان به خطر راغلي دي او دا خو داسې ډېر عجیبه غونته او د خطرناک حالاتو عکاسي کوي. دغه آرټیکل باندې خو تر اوسه پورې په پاکستان کې چې دی امن نه دی شوی خو کوپې وشي د هغې دپاره خو به یو عجیبه غونته ګراؤنډ جوړول غواړي او لاندې نتیجه خو به دا راځي چې په ملک کې چې کوم موجوده سیاسي او جمهوري نظام روان دی نو دا به ختم کړی شي. داسې ډېر سوالونه به را پیدا شي چې آیا د آرټیکل سکس اطلاق چې کوم دی دا په نورو څومره خلکو باندې دی. موجوده حکومت ته د دغه ټولو سیاسي او ریاستي ادارو اغیم چې دي نو هغه ته داسې ډېر نیک نه دي.
د ذکر وړ ده چې د اف آی اے پخوانی ډایرکټر جنرل طارق کوسا د لانجمن خط په اړه د جوړیدونکو کمیشن د مشروالۍ نه انکار کړی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي د پاکستان لانجمن خط مرکزی کردار منصور اجاز په امریکا کې با اثر خلکو سره اړیکې لري. منصور اجاز د ډیموکرات ګوند سیاستوالو چې بل کلنټن هم پکې شامل دی باور ترلاسه کړی وو او د سی آی اے پخوانی مشر جیمز ولی سره هم ملګرتیا وا. ورسپان د منصور اجاز په اړه مقاله کې نور څه دی یو دمی رستو. واشنگتن پوسټ ورسپانې له پاکستان سره د تړل شوي لانجمن خط د مرکزی کردار منصور اجاز په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي پاکستانی نژاد امریکایي 50 کلن منصور اجاز خپل ځان ته ولسی سفارتکار وای. د منصور اجاز په وینا د امریکا لپاره د پاکستان سفیر حسین اقانی په خواسي له دوی سره لیده کاته کړي وو. د ادا کوي چې ولسمشر آصف علي زرداری او حقانی دواړو په پاکستان کې د امریکا د ګډ ځواکونو د اسامه د وجل روستو د کوتتا مخه نیول غوښتل او د یو پانی خط چې پرې لاسلیک نو شوي د امریکانه د مرستو غوښتنه شوې وه. ورسپان لیکي د پاکستان مطبوعات په لانجمن خط کې د منصور اجاز کردار ته د شک په نظر ګوري او حقانی د هغه ټولي خبرې ردوي چې لکبلې دا معاملې اوس د پلټون لپاره کمیشن ته سپارل شوې ده. ورسپان لیکي منصور اجاز د اکتوبر په میاشت کې په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې یو مضمون لیکلی وو او ځینې د حقایقو پرته خبرې کړې وي چې د خلکو توجه ترلاسه کړي. منصور اجاز وایي دوی د ناانصافۍ پر ضد خبرې راپورته کوي او باور لري چې دوی په نړۍ کې بدلون راوستلی شي او د دوی په خبره کارونه او مداخله تاریخ بدلولی شي. ورسپانې کې د امریکا د دفاع وزارت لیکل شوی خط باوري نو ګڼلې ځکه یې ورته اهمیت ورنکړو. ورسپانې کې په اسلام آباد کې خلک حقانی او اجاز دواړه نه رغونکي کسان بلي. د حکومت مخالف ګوند یو غړی ایاز امیر وایي دا دواړه یو شان کسان دي. دوی ډېر تیز او خپلو ګټو لپاره ښه دي. بیا منصور اجاز وایي چې دی په دې لکه نه راتل غوختل خو حقانی چې نږدې ملګری په وینا دا کار وکړو. ورسپانه د منصور اجاز د مرکه حواله ورکړي چې د دوی په وینا پلار ورته د پاکستان د ستونزو د هوارولو ویلی وو. منصور اجاز په انجینیرینګ کې ماستر ډیګری ترلاسه کړې وه. دوی بیا د ډیموکرات ګوند سیاستوالو لپاره کار کولو او د کلینټن باور یې هم ترلاسه کړی وو. منصور اجاز د سی آی اے پخوانی مشر جیمز ویلی سره هم ملګرتیا وه. منصور اجاز د بېنظیر بټو په وخت کې د درغلو په اړه ډېرې مقالې خپرې کړې وې. په 2000 کال کې په سودان کې په ډزبندۍ کې مهم کردار لوبولی وو او د کشمیر شخړې کې هم کردار ترلاسه کړی دی. ورسپان لیکي پاکستان کې ځینې خلک د منصور اجاز مثال ورکوي چې د خپل هیواد نه بهر یې دومره نوم ګټلې او با اثر خلکو سره اړیکې لري. د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانی ایډیټر وای با اثر خلک چری هم پاکستان نه پریږدي او 99% خلک بهر هیوادونو ته د معاش لپاره ځي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر یا سماجی خیر خیګړی محکمې د یو سیړنی یا سروې تر مخه په صوبه کې دا وخت 15 اویا زره مازوران دي چې پکې زیاتره تر خه دی پدی وجہ زپلی شوی چې د پدی وجہ زپلی شوی خود د مازورانو درملنی او روزنې لپاره یو ځانګړې روختون یا تربیه ځای ضرورت دی. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې رپورت کې راکوي.
په داسې وخت کې چې پاکستان او گاونډي هیواد افغانستان کې د ترخګرۍ او بمی چودنو په وجه یو شمېر خلک رنځوران او په خصوصي توګه مات ګوډ شوي دي، خو د دغې رنځورانو د درملنې او تربیې دپاره په ټول پاکستان کې د پېښور پیراپلیجک سنټر په نوم صرف یو روغتون کار کوي، کوم چې په کال 1928 کې د نړیوالې مرستې لاندې د افغانستان جنګ ځپلو دپاره جوړ شوی و. د پېښور پیراپلیجک سنټر چیف اگزیکټو ډاکټر الیاس سید د وینا تر مخه دغه روغتون کې د افغانستان قبایلي سیمو، بلوچستان او د پاکستان نور برخونه د ملامات مریضانو نه صرف درملنه کولی شي، بلکې دوی ته د خوراک څخاک او ژوند تیرولو نورې طریقې هم ښودلی شي.
په حقیقت کې خو مونږ دا اداره د کابل نه تر کراچۍ پورې واحد اداره ده، او دلته کې مونږ هیڅ قسم څه پابندي نشته. د هر ځای مریض چې دلته راځي چې زموږ سره بیډ اویلیبل وي نو مونږ هغوی انټرټین کوو. دې وخت کې مونږ سره لکه په حقیقت کې مونږ سره د بلوچستان مریض موجود دی، د سندھ مریض موجود دی، د افغانستان هم موجود دی، خو زیاته فائده د دې ادارې خیبر پختونخوا او د فاټا.
د ډاکټر الیاس په وینا د هسپتال دننه په یو وخت 2 اویا مریضان داخلول شي، او په میاشت کې اوسطن 25 نه تر 15 پورې مریضان ډسچارج کولی او بیا هم دومره داخلول شي.
په کال کې د 300 در 300 پورې مریضان مونږ دلته کې داخلول شو او دغه علاج معالجه کولی شو. په حقیقت کې په یو مریض دلته اوسطن سټیج د په سنټر کې هغه 3 میاشتې ده، نو دی وجه نه ده مونږ لکه ډیر زیات مریضان دلته نشو.
تیر روزه د جمرود په یو جماعت کې د ځان مرګي برید په نتیجه کې سدا پاسه 8 سروي مونږ گزارې مړه او یو شمېر ټپيان شي. په دغه رنځورانو کې د جماعت استاد فضل هادي هم او چنن سبا د پیښور په پیرا پریجک سنټر کې د درملنې لپاره داخل دي. فضل هادي وایي چې هغه د مخ کې نډیر خشوي دي او هیله لري چې ډیر زر به خپل کور ته ستون شي.
زه تقریبا د وړا اختر د شپې نه دلته راغلی يم، تقریبا وسه پورې دلته يم. وړا اختر شپې نه مخ کې د روژه په شلم باندې چې دمکه وشوه، هغې نه پس لس ورځې مونږ دلته آی ایس آر سی هسپتال کې وو. زخمونه چې کله ټیک شو نو بیا مونږ دلته راولېږو. زما د یوې خپې کار نه کول و، هغې وجهنه ګرځېدی نه شوم. بیا دلته اوسه پورې و ده تقریبا 2.5 میاشتې. اوس پوره فرق راغلی دی، اوس ودرېدی شم او په لوړو همساګانو باندې ګرځېدی شم. لږ لږ په هغې پېښه کې خو ډېر ماشومان او سپین ږیرې او ځوانان شهیدان شو، ډېر زخمیان هم شو. هغه ټایم کې زمونږ دماغ و کار پرېښی د ډېر ګیس او دهشت د وجې نه. مونږ لکه په هغې ټایم کې ما خپله هېڅ احساس هم وایي دا سچل بشوې وسو که شوې ده، زما دماغ وېسم نه خسته.
مشتاق حسین ممن چې په خپل هم مازور دی په خیبر پښتونخوا کې مازورانو د حقوقو د پاره هڅه کوي او د دې کار د پاره اسوسییشن فار سپیشل رائټس یا اے ایس آر په نوم یو تنظیم هم جوړ کړی دی. دی وايي په کار وا چې ترخګرې په وجه مازورانو سره حکومت مالی مرستې او د ژوند نورې اسانتیاګانې ورکړي.
د نن درې کاله مخکې په خیبر پښتونخوا کې 45,000 کسان مازور کسان او د ترخګرۍ په وجه باندې اوس دا تقریبا 15,000 کسان دي. نو دې کې لکه دا تاسو وګورئ چې چرته بم بلاسټ وشي کم کسان چې مړ شي هغه خو لکه اوخی شهیدان شي، هغه خو اوخی چې یاره دومره خلک شهیدان شو، خو چې کم زخمیانی هغوی ته دوی صرف لکه زخمی مونږ دومره وروسته مونږ هغوی دا پته نه کوو چې یاره څه قسم زخمی دی. د هغه خپه کټ شوه، د هغه لاس کټ شوه، د هغه سترګ ضایع شوه.
د یادونې وړ ده چې 3 دسمبر په ټوله نړۍ کې د مازورانو یا د خصوصي خلکو ورځ مانځل شي، خو په ټول خیبر پښتونخوا کې د دې ورځ مناسبت د مازورانو د حوصله افزایۍ لپاره په حکومتي کچه هیڅ پروګرام یا دستوره نه و شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
او ریدونکو څنګه تاسو د دین اوران دی واوریدل چې د نن د مازوران نړیوال ورځ مازلي کې پم دی موضوع کې پاتې کیږي. په پیښور کې یو اوسیدونکو نور محمد د دواړو لاسونو نه مازور دی او ټول کارونه په خپوک کوي. په پیښور کې زموږ همکار غلام غوث په نور محمد سره مرکه کړي او په سر کې ته پوښتري چې د کوم ځای اوسیدونکو دی او څنګه مازور شوی دی. نو دی وای
زمانوم دے نور محمد ول پیر محمد جتن بار کاونی چاسدا روڈ گلی نمبر 7 پشاور شہر کی وسی گما تما دوار لاسوله پیدائشی طور پر نشترے او ما دو بچی دی او کور بیا کرے دے
نو تسنگ ما زورا شوی
دا زما دوار لاسوله پیدائشی طور پر نشترے او جو پیدائشی طور پر پیدائشی ہم دسی ما او خونه مازور ما
تعلیم دے سونه کرے دے او دالی کل میکل دی پخپو چتا کم لیکل کی دادی سنگ از دکڑی
ما شمالی کی ما پخپو مان لیکل از دکڑی او 2000 کی ما بی ایک لیر کرے دا او جو دا لاسونه میچ نشتے دا پیدائشی طور پر نشتے او خونه مازور ما او لیکل د خپو سره کوم
دا لیکل دې څنګه زده کړی دي؟
دا ما ورکوډیوار کې څنګه مشمان زده کړی هغه یې ما زده کړی دي. پوس زده ډېر کارونه کوم، خپل سره چمچ سره خوراک کولی شم، خپل مان زده چیس کولی شم، پوس زده ډېر کارونه کولی شم، خپل کپڑے بدلولی شم، باتھروم ماټین کولی شم، ډېر کارونه زده کولی شم. زما شپږ خویندې دي او کور مې کړی دی.
حکومت نہ سدگا کے مطالبہ کے
جو حکومت دا مطالبہ کو میں چاہیے مالا ڈسیبل کوٹے کی نوکری رکھی تو 2001 کی میں بی اے کلیئر کرے گا مالا اس کو نوکری نہیں ملائے گی دی ہوئی چیپ ڈسیبل لپا دی خبری دی دی دغ دی ہمارا پروس پور اس سے ملو شوی نہیں دی نو وظیفہ تا ملو شوی دا اور نہ تا نوکری ملو شوی جو حکومت دا اپیل کو میں چاہیے مالا پارا ڈسیبل کوٹے کی نوکری رکھی 3 دسمبر دے دا ڈسیبل کو مزدوران ورز دا حکومت نہ اپیل کو میں چدا ڈسیبل ورز دا اور دی زندگی خرچی کی گی ہوٹل کی پا حکومت زیونی کی اور زمارا پر کوشش کی زمارا پر سوشی زم میں مزدور ایما مام بی ایک لے کرے دا زمام سر خواہش تے چیزم سو کما زمام دو بچی دی زمام سر خواہش تے اور زو حکومت اپیل کما جو آگی مالا دا ڈسیبل کوٹا کی نوکری را کی زیخ پر زندگی آسان سر گزار کما
نور محمد او دا پیخور سدون کے چی دا دوارو لاسونو نا مازورو مشا لڈیو سر خبر کولی
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اوریدونکو د پاکستان حکومت د پېټرولو او د ډیزل بای بیا جګی کړي چې لکبلې د رکشي او نور ډرایور چلوونکي له یو شمېر ستوندو سره مخامخ دي. په ډېر اسماعیل خان کې زموږ همکار سیلاب مسعود یو څو کسانو سره دي پوښتنې کړي او د حکومت لخوا د فیصلو په اړه یې پوښتلې دي.
قانون صاحب جاوید زر اشکا چلاوما دغه وجه نه ډېر سترنګ یو چې پېټرول قیمت ډېر چکس لا او سواره مونږ ته کرایا پورا نه راکای ډېر ورته وایو چې کرایا دومره راکای اوس پېټرول ګران دی او چت دی هغه نه مانی کرایا کما راکای مونږ ته څنګه جگاړه کوي او معاملې جوړې شي او هلته پولیس مونږ چلانو نه کوي او پېټرول قیمت چې کدل لا وجه نه ډېر تنګ یو ګرد ورځ مزدورای وکما او مزدګر ټایم ته پېټرول خرچا زیاته راسي بچت نه کوي بیا پریشان یو چې پېټرول قیمت لا وجه نه مونږ ته بچت نه کوي.
زه دلاور خان مسعود نظر خیلی یم. خپل هده موټر تستان یی خو هغه د ډیزل خرچه د پریشانی او زه خو دا هوی یم چې پاکستان شو یو د ډیزل بوران نه دی بورانی نه ډیر دی خو نن خبرې دی ډیزل دو د دې بورا زه یی چې د میجو پړوسی ملک رساره د هندستان چې په هغه شپه میاشه دوا اورا ډیزل کې مات کم شوای دی او میجو په دغه وای میاشه کې مات دوا اورا چکړای دی میجو ار شای ولټا چالیږي بین الاقوامی منڈی سے ڈیزل ٹیٹ سی مجھے بیا ہنچ گئے بھی
زو عثمان غنی ہے زو موٹر سائیکل چلاؤں گاڑو مستری کاروبار کو ادا پیٹرول گران سے ہر سڑا پریشان سے اسی مہنگائی ڈیرا زیادہ سلے دا ہو یا پیٹرول گران سے لا مہنگے اس مجبوری نے چلو بچوں کو دکھا وغیرہ میں گزارا نہ کی جی دا سے انسان روغی بیماری اسپتال یا چہرے تنگ لگی رکشے کو دورہ گران جی پورے جی رکشے والے 100 روپئے راکا 500 روپئے بغیر لانے خبر نہ کہ اور موٹر سائیکل بانے کو چلو اس کی گزارا ہوگا 100 روپئے چلنا چل اس کی فائدہ تو اسے دکھا پر موٹر سائیکل چلاؤ وہ سدا کم پیٹرول گران سدا موٹر سائیکل چلاول وہ ڈیر مشکل ہے سدا مخ سے بچے کالو چھ پیٹرول گران دل وہ ہر میاستے پر میاستے پنجل اس روز بعد پیٹرول گران کدی
د ډی آی خان اوسیدونکو چې د مشال ریډیو سره د حکومت لخوا د پیټرول او د ډیزل د بای د جګولو پاړه خپل نظر وړاندې کول
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نننې ورځې خبرونه پای ته رسیدلې. د دې وړاندې چې مخخه ته وایم شاین بونيري نو د دې ساعت د مهم خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان حکومت افغانستان ته په شخصي توګه تیر وړلو باندې هم بندیز لګولې دي. د
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی د هیواد فوج ته د هر ډول یرغل په پوره طاقت سره د جواب ورکول حکم ورکړی شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بون کانفرنس په اړه جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ بون ته رسیدلی دی. د برتانیې د حکومت لخوا د هیواد استل شوي ایرانی ډیپلوماټان تهران ته رسیدلی دي او د امریکا د دفاع وزیر اسرائیل، ترکی، مصر او په منځني ختیځ کې د خپل نورو امنیتي ملګرو سره د اختلافاتو د ختمولو غږ کړی دی.
اوریدونکو دا وا د نننۍ ورځې د مشال ریډیو خبرونه سبا لپاره بیا ل نوی رپورټونو او سیړنو سره تاسو په وړاندې یو. هم دې سره کوربا ګلایاز زمنګا، ټکنیکی همکار جاناتن، شاین بونیری، مچا او ټول همکارانو ته اجازه وکړي سبا بیا تاسو په وړاندې یو. په لوی الله مسپارم.